دا مشال رادیو په بل خبرونه کې زګل ایاز او نادر درته هر کله وایو دا به په خبر کې د سحر الس بجی شوی دی خبرونه خبرونه کې د کوالی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شنلې تبصری او د دې ترڅنګ اونې خبرونه د مشال ته رڼا لاندې بحث هم د خبرو کولمړي بعد د سات خبرونه وایو دا خبرونه سره ټکی د خبر پتوخات راکنو کمیشن با راتلون کې اونۍ د بلدیتي انتخاباتو لومړی پړاو کامیاب او نمایندانو اعلان خبروي د طالبان حکومت وايي د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په بیلابیل برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې او د برتانی وزیر اعظم وايي د اوکران په وړاندې د روسي د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا ته د فوجیانو په لیږلو غور کوي د خبرونو تفصیل دا خبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي راتلونکي اونۍ بعد د بلدیتي ټاکنو د لومړی مرحلې د کامیاب نوماندانو سرکاري اعلامیه جاري کوي دا خبر پختونخوا په ولسوزلو کې د 2021 کال د دسمبر 15مه بلدیتي انتخابات شوي وو په دې کې درې قبایلي ضلع مومند باجوړ او خیبر هم شامل وي دا خبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیشن وایان سویلمت پر مشال تویل د بلدیتي انتخاباتو د لومړی پړاو د نتایجو د ځنډېدو وجه دا چې هغوی ډېر په احتیاط نتیجې ترتیبوي غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو لمخی واکمن تحریک انصاف گوند رستو پاتې شوی او د اپوزیشن گوندونو او آزادو کاندیدانو ترې میدان او وړی دی دا خبر پختونخوا په نورو اتلسو ضلعو کې بلدیاتي انتخابات د مارچ په 28 نیټه ترسره کیږي په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1978 تازه پیښې ثبت شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا له پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر له 1400 اوختی ده خلادی ناروغي 2,80,000 نه زیات کسان رغیدلی هم دي له ارقامو سره سم لدی ناروغي د مړو شو کسانو شمیره 9,278 ته رسیدلی ده دا وخت په ملک کې د کرونا وایرس فعالو کیسونو شمیر له 1,00,000 د پاسه دي په دې سره کې په پاکستان کې د کرونا وایرس کیسونه زیات شوي دي په پاکستان کې د کرونا وایرس د سار ملي ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر د جنوري پر 28مه په هیواد کې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره لګول شوی بندیزونه د فروری تر 15مه پورې وغځول په خبر هایکورت د پاکستان موصلاتو ادارې پی ټی ای ته پرون امر ورکړ چې د لنډو ویډیوګانو شریکولو اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د غیر اخلاقی ویډیوګانو خپرولو مخاوني شي د پاکستان جیو ټلویزیون او ډان په رسمي پرون خبر ورکړي چې په خبر هایکورت په ټیک ټاک د غیر اخلاقی مواد مقدمه تحریری حکم جاری کړ په عدالتي فیصله کې راغلي چې پی ټی ای له راپور تر مخه له ټیک ټاک څخه تر اوسه پورې 2 کروڑ نه اتیا لکه زیاتی غیر اخلاقی ویډیوګانی لری کړل شوی او همداراز لکه نه زیات کسانو اکاونټونه بلاک کړی چې غیر اخلاقی مواد یې خپرول عدالت ویلي چې په ټیک ټاک غیر اخلاقی مواد سره تر ټولو زیات ځوانان متاثر کیږي د طالبان حکومت وايي د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار محمد یوسف په بیلابیل برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه هغه یوسف پرون د وی پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ او یوې سرچینې مشال لوي تویل چې نن به هم لیده کاته دوام ولري د طالبانو مرستیال وین بلال کریمی بیگا مشال لوي تویل چې پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډه وکړي د کریمی په خبره دواړو خواو په بیلابیل موضوعاتو چې د دواړو خزاړي کو تجارت همدارس په غایوات کې د ماجرو پرستونزو په سفری نقطې د امنیتی پیښو بحثونه تر سره شول د زیات کړه هیل لري چې دا بخي نتیجې وبولري په افغانستان کې تیر کال د اگست په میاشت کې طالبان واکمنې دوه وروسته د دویم لوړپورې پاکستاني پلاوی دی چې د هغه هیواد سفر یې کړی د دې مخکې د پاکستان بارونو چارواکي هم قریشي تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کابل سفر کړی وو د برتانی وزیر اعظم بورس جانسن وای د اوکران په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا کې د فوجیانو جنگي بیړو او جنگي الوتکو ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. جانسن د جنبرۍ پر 9 نه وخته په یو بیان کې ویل دا ګام باید کرملین ته یو واضح پیغام واستوي، موږ به د هغوی بې ثباته کوونکو فعالیت ونه زغمو او موږ به تل د روسیې د دښمنۍ په مقابل کې د ناټو له متحدانو سره ولاړ یو. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړو د اوکراین لپاره د اضافي ملاتړ ژمنې ګړندې کړي چې د دوی د ګډې پولې په اوږدو کې د روسیې نظامي جوړونې سره مخ دي. ډېری لویدیځ هیوادونه ویره لري چې کېدی شي روس یرغل لپاره تیاری کوي. او خري خبر د کرکټ، پاکستان کرکټ سوپر لیگ د ووم پړاو سیالو کې پرون ملتان سلطان او کوټه ګلیډیټرز خپل لوبي وګټلې. لومړی لوبه د ملتان سلطان او لاهور قلندر ترمنځ وه. لاهور قلندرز په ټاکل شوی شلو ورونو کې د 5 لوبغاړو په ور کولو 2.6 منډې جوړ کړې. په جواب کې ملتان سلطان د هدف په 19 اوور کې پوره کړ. په دویمه لوبه د کوټه ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ وه چې کوټه ګلیډیټرز په 2 وکټو وګټله. نن به د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. دا د مشالو لوی خبرونه. خبرونه مله مشالو لوی واوریدل او څنګه تاسو کو خبرونه کې هم دا واوریدل چې په خبر پختوخوا کې د ټاکنو کمیشن وای د بلدیاتي انتخاباتو په لومړی پړاو کې د منتخب استادو سرکاري اعلامیه به راتلونکي ونه جاری کوي. د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو د 2020 کال د دسمبر په 19 ترسره شوی وو چې په 12 ضلعو کې رای اچول شوی وي. خو صوبایي الیکشن کمیشن وای سرکاري اعلامیه د ځنډ بنیادي وجه په ډېر احتیاط سره حتمی نتیجې مرتب کول دي. په خبر پختوخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو به د مارچ په 20 کې. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وایي چې د 2020 کال د دسمبر په 19 ترسره شوو د بلدیاتي ټاکنو په لومړۍ مرحله کې د کامیاب نمائندگانو سرکاري اعلامیه به راتلونکي اونۍ جاری کوي. دا په داسې حال کې ده چې صوبایي الیکشن کمیشن په خپل ویب پاڼه د کامیاب شوو امیدوارانو د حتمی نتیجو فارمونه جاري کړي، خو د انتخاباتي قانون له مخه تر کومه چې د کامیاب شوو امیدوارانو سرکاري اعلامیه نوي جاري شوي تر هغې د بلدیاتو وزارت د دغو امیدوارانو نه خپلو خپلو ساوکو لپاره سوګند نشي پورته کوله. د جنوري په 1/15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبایي الیکشن کمیشن ویان سویل احمد وویل چې د دې سرکاري اعلامیه د ځن بنیادي وجه په ډیر احتیاط حتمی نتیجه مرتب کول دي.
امکاني تور باندې دا زدا ویل شم چې په دې بل هفته کې به ان شاء الله تعالی دا نوټیفیکیشن وشي. د دې د کامیابی دا نوټیفیکیشن یا اعلامیه چې دا هغه بالکل په حتمی مرحله کې دا الیکشن کمیشن اف صاحب اسلام آباد کے چونکہ دا تقریباً 18,000 مطلب امیدواران دی یعنی کامیاب ممبران دی نو دتئی چکم پروسیس تے پدی وجہ باندې سلو شو چې آغا لکه خو صحیح طریقہ باندې چک شي. دوی ما خبر دادا چې کله دی نوټیفیکیشن او شي نو د اغه مرستو بیا دی یو حلف تے د صوبایي حکومت انډر لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انڈر چې کوم ډایریکټیوز دی یا دا غي چې کوم طریقہ کار ته دغه مطابق په بدی کار شو.
د الیکشن کمیشن د شمیرو لمخه د 2020 کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره شو په بلدیاتي ټاکنو کې 2,252 امیدوارانو برخه اخیستې وه. په دغو کې 1,090 هغه وو چې د تحصیل چیرمینانو او ښاروالۍ د څوکۍ لپاره ټاکنو کې برخه درلوده. په دغو کې د پېښور سیټي کونسل د ښاروال په څوکۍ کامیاب شوی زبیر علي وای چې که څه هم سرکاري اعلامیه ځنډېدلې خو د بلدیاتو صوبایي وزارت له پکار وه چې د کامیاب شوو غړیو سره د خیر سګالۍ په توګه رابطه کړې وي.
کله هم چې داسې خلک دغه شي الیکټ شي او د دې دوه نوټیفیکیشن نه هم شوی خو گورنمنٹ بیا هم هغه ته هم اکشن بریفینګ شي یا دا غوې د پاره چې سر پرویلیجز وغیرہ هغه هر څه ورته ورکی. خو دلته کې چونکی دا خلک لږ داسې تنگ نظر شانتی دي او دوی دو مطلب دا عوامي رائے دوی چې څنګه الیکشن کړي وو په کم بیس باندې او په څنګه سلیکشن راغل نو دې ته اومه
خود خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر فیصل امین خان د جنوري په 1/15 مشال ریډیو ته وویل چې د مقامی حکومتونو منتخب غړي د جمهوریت نظام برخه دي، خود سرکاري اعلامیه نه مخکې به په کوم حیثیت او چا سره رابطه کوي.
مونږ سره ټریننګ پروګرام بالکل ریډي دی او خبره ده چې یو کس نوټیفای شو باندې ټریننګ چاته ورکړل شي. شه دې مطلب دا how will we invite people, what will be the criteria of inviting people, how will election commission come and the election commission come and the list are उनको ट्रेनिङ प्रोग्राम इभन ट्रेनर से कम लिडर सेक लेभल भन्दा ट्रेनर से कम भयो लिपसेकले दुईवटा ट्रेनिङ गर्थ्यो या रेडी चोम अफिसियल लिप्स मैले रागलाईमा मतलब रागल
गैर सरकारी औ गैर हतमी नतिजो लमखा पोल्लस जिल्लो के तरसरा शो बल्दियाती टाकनो के वाकमन तहरीक इंसाफ कुंद रोष्ट पाते शवे औदा पुदिशुन गुंदुनु गणशमीर उम्मीदवारानु बरिया तरला सकड़े सूबाई इलेक्शन कमीशन वाई चिद सूबे पपाते अतल्लस जिल्लो के दो बल्दियाती इंतखाबातु द द्वयम पड़ाव टाकने बा दरवान काल द मार्च पर उइश्तमा तरसरे कीगी
द मशाल रेडियो द इतवार या द यकशंबे उरसे 19 प्रोग्राम उना
द मशाल तर रणा लांदी
पलसनी मो बजो
तांदी हिलिए
पदोलसनी मो बजो
कानूनी लारे
पपाव कम यवा बजा
पाम कवा
पयवनी मो बजा
हारून बचा हुनरी गड़ई
पद्वनी मो बजो
द जवाना नो गग
पदरेनी मो बजो
द मशाल पनुम
पसलोरो बजो
द मशाल मराका
पसलोरनी मो बजो
مشال اړیتہ تاسو غواګی د طالبان حکومت وای د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مو یوسف په ویلابلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. خاغلی یوسف پرون د یوې پلاوی په مشرۍ کابل سفر وکړ او یو با خبري سرچینی مشال اړیتہ ویل چې نن به هم لیدا کاته دوام ولري. د پاکستان د چارو کتونکو وای دغه لیدو کتو کې د پاکستانی طالبانو غواخ او پر ډیورنډ د ازغند سیم موضوع هم شامل و. خو خبر شوې اعلامیه کې په دې اړه ښکارا سن دی ویل شي. تفصیل لا اسد الله لودین نامرو
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مویدی یوسف او طالب چارواکو یو بل ته د امنیت په ګډون بیلابیلو برخو کې د همکارۍ دوه اړخیزه اجمنی ورکړې دي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی تیر ماخام ازادۍ رادیو ته ویل چې د پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډه درلوده.
د دوالو هیوادونو ترمنځ پر بیلابیل موضوعاتو باندې بحثونه تر سره شوي سي. دوالخیز تجارت د دوالخیزو اړیکو پر پراختیا همدارنګ په هیواد کې د مهاجرینو پر ستونزو د تجارانو د اموالو پر انتقال همدارنګ د خط دوالو خواو ته در تګ راتګ پر موضوعاتو او امنیتی ستونزو ځینې وړې وړې پیښې په ورستوي کې د صفر نقطو سره نږدې رامنځته شوي وې. د دواړو لوري ور باندې بحثونه ترسره شول. هلمند ستاسې ښه نتایج به ولري.
په دې وروستیو کې په ننګرهار، کونړ، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو مسؤلانو د پاکستان لخوا پر ډیورنډ د اغزن سیم درولو په وړاندې اعتراض او د هغوی د کار مخې ونیوله. لا معلومه نه ده چې موید یوسف دغه سفر کې په دې اړه مشخص څه ویلي، خو له دې وړاندې پاکستاني رسنیو ویلي چې نوموړی به په دې اړه له طالب چارواکو سره خبرې کوي. پاکستان له دې وړاندې ویلي چې پر ډیورنډ کرښې د اغزن سیم درولو چارې 94% بشپړې کړې دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان وایي له طالبانو سره د لیدو کتو په اجنډا کې د اغزن سیم موضوع او د پاکستانی طالبانو د ګواښ په اړه خبرې هم شاملې وې.
د پاکستانی طالبانو چې په دې رستو کې کمی حمله بردونه د پاکستان وزن برخو کې سره د اسلام آباد شوی دی، نو پاکستان کې تشویش دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت نه بدی یو خواهش ضرور لر په دې خبرو کې چې د پاکستانی طالبانو مخاون شي، ځکه پاکستانیان خدا وي د ډیری مودې راهیسې چې پاکستانی طالبان د افغانستان د خاورې نه فعالیت کوي. پاکستان لپاره بل مهمه بدای هم وي چې په ازغن تار کا ملانجا سو اونې وړاندې پیدا شوه او دا موضوع به ضرور افغان غاړې مچ تکړی او پاکستان مو مچ تکړی.
پاکستانی طالبانو 13 دسمبر میاشت کې خپل حکومت سره یو میاشت اوربان وکړ، خو وروسته د اوربان د غزولو انکار وکړ چې ورسره یې بریدونه هم ډیر کړل. پاکستان ادعا لري چې پاکستانی طالبان د افغانستان خاوره کې پټنځایونه لري، خو طالبانو د پاکستان د ملي امنیت له صلاحکار سره د لیدو کتو په اړه خبره کړې اعلامیه کې ویلي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي او له نورو هم ورته عمل غواړي. دغه اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو پر ټاپي، ټاپ، کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی و موید یوسف د جنوري په 13مه په دوه ورځني سفر کابل ته راشي، خو هغه مهال سفر په ظاهره د هوا د خرابوالي له کبله وځنډید او نوموړی پرون ناڅاپي کابل ته راغی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دا د لوړې کچې دویم پاکستانی پلاوی دی چې افغانستان ته سفر کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 1 کابل ته راغلی و. پاکستان د افغانستان پر روان بشری وضعیت اندېښنه ښودلې. افغانستان ته د نړیوالو د پام اړولو لپاره غږ اوچت کړی او له خپل اړخه هم د 5 میلیارد پاکستانی کلدارو ژمنه کړې ده.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی یې څه ذمهواري خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمهواري ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
په درسو کې په بلوچستان کې یو شمیر وسله والی پیښې شوې دي. د جنوري له 26 نه تر 28 نیټې پورې په 3 وسله والو بریدونو کې تر 1500 امنیتي اهلکار وژل شوې دي چې ذمہواري یې بیلابیلو وسله والو په غاړه اخستي. شنونکي او د مخالفو ګوندونو سیاستوالان په صوبه کې ناقراری د زیاتېدو وجوهات د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې ناکامه مذاکرات او په صوبه کې د بلوز بلتن پالو ډلو فعالیتونه زیاتېدل بولي. خو حکومت وایي د ورانکارو ډلو مقصدونه ورته معلوم دي او د مخې نیولو لپاره یې له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي. تفصیل ملیحه میرزاده په دې راپور کې راکوي.
په بلوچستان کې په تیره یوه اونۍ کې په بیلابیلو وسوالو پیښو کې 15 امنیتي اهلکار وژل شوي دي. د جنوري په 28 د بلوچستان په ډیره بوکټي کې بمی چاودنې لږ تر لږه 4 کسانو وژل او 9 نور یې ټپیان کړل. وژل شوي د لویز او د امن ځواک غړي وو. د رپورټ تر بشپړېدو پورې د برید ذمہواري چا نه ده منلې. مخکې د جنوري په 28 په چمن کې د لویز ځواک یو حوالدار د تحریک طالبان پاکستان لخوا په یو برید کې وژل شو. دا حمله تر هغې یو ورځ وروسته شوه چې د پاکستان د پوسټ په وینا د سه شنبه او چهار شنبه په منځنۍ شپه د بلوچستان په کیچ سیلا کې د دوی په یو امنیتي پوسټا د وسلوالو په برید کې لس سرتیري ووژل شو. بلوچ بلتون غوښتون کې ناقانونه ګرځول شوې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د برید ذمہواري منلې وه او د 1900 امنیتي سرتیرو د وژلو ادعا یې وکړه. خبریال شهزاده ذوالفقار د جنوري په 9 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د روانو حالاتو په اړه وویل، دا یوازې اوس نه ده بلکې تیر کال هم په دغه صوبه کې زیات شمېر وسلوالي حمله ریکارډ شوې. نوموړي ویل د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ په داروستو کې د سولې د خبرو اترو د ناکامه کېدو ترڅنګ په صوبه کې د کلونو راهیسې روان د بیلتون پالو فعالیتونه زیاتېدل هغه مهم علتونه دي چې په صوبه کې زیات شمېر وسلوالي پېښې تر سترګو کېږي.
تېر کال تاسو فکر واخی اولم شپږ میاشتې هغه 21 که 22 دغه شوې دي، بیا په دا کال کې واخی دا 88 بالا دغه واقعات شوې دي او بیا چکیږي چې دوی دا منلې دي. دته مطلب دا دی چې چکی پی او د حکومت چې دی هغه خبرې چې هغه بے معنی دي. پاتې سوال د بلوچ تنظیمان دی یا لکی پسند تنظیمان دی، دوی خو شروع سره لګیا دي. خو لکه کدا دا رو ګورې دغه څه په حالات کې چې دی هغه غایب وو فوجونه یو مخ مخ خونسته چې فارمیشن وسی او میدان جنگ تر راسي بیا دا دغه وو کی دا یو دی د پټ جنگ دی چې هغه خپل وار کوي. دوی ګوري انفارمیشن ګوري چیرې دا خلک چې دی چې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې ترمنځ د سولې لپاره کوششونه روان دي چې تر اوسه کامیاب شوي نه دي. حکومت له تحریک طالبان پاکستان سره د 2021 کال په نومبر کې د 1 میاشتې لپاره اور بند کړی و. د ډسمبر پر 10 تحریک طالبان پاکستان په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی اور بند نه غځوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد د جنوري په 22 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره سوله ځکه ممکنه نه شوه چې هغوی ډېر سخت او د نه منلو وړ شرطونه وړاندې کول. په بلوچستان اسمبلی کې د مخالف ګوند بلوچستان نېشنل پارټي غړي ثناءالله بلوچ د خالی په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په بلوچستان کې د ناکراری تر شا یو شمېر عوامل دي او د هغو مسلو د حل لپاره تر اوسه هیڅ حکومت په سنجیدګۍ سره کار نه دی کړی.
یو خدا دی بلوچستان خپل ډېر پولیټیکلی جیو پولیټیکلی ډېر سنسټیو ریجن دی. دوم خبر دا دی چې بلوچستان کې خلک ته د اسلام آباد نه خوا غچې د دې معاشي معاشرتي اکونومیک چې د دې مساحل دی دوی باندې یو چا هم توجه نه درا کړی دی نو دا علاقې کې غربت ډیر زیات دی خلک ته د دنیاوی سہولت یو هم نشته دریم مسله دا دی چې په افغانستان کې چې تبدیلی رالی دا هم دا په خطې کې ډیفینیټلی د دې غچې غا افټر شاکس دا علاقې کې اولم محسوس شوی اوس هم محسوس کیږي اصلاح هم ډیر زیات دی خلک راضی زی د بلوچستان انټرنلی بیا یو ډیر خطر مسله چې دا دی بلوچستان کې داسې یو سینسیبل پرو ڈیولپمنٹ انکلوسیو یا ویژنری گورنمنٹ نہ دیرا غلط یو وقت کے ہم چاہا بلوچستان دا چی بیماری دی بلوچستان کی چاہا سوشیو اکنامک انریسٹ دی پولیٹیکل انریسٹ وائل دی یو چھو سو کم کار نہ دکڑی
خود بلوچستان دا پلان او پر مختگ وزیر ظہور بولے دی دا جنوری پا نہویشتما مشال ریڈیو تول حکومت دغو پیخو ترشا ورانکاران او داغوی مقصد پیجنی او دمخینی ولو لپارا لامنیتی دارو سر پا گڑا کار کوی
بلوچستان میں جو صورتحال ہے اور دہشتگردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں
په بلوچستان کې کوم حالات دي او د ترهګری کومې پیښې روانې دي دا په اصل کې غیر ملکی عناصر دي چې دوی استعمالوي او د بهر هیوادونو ایجنسیانو په وینا دوی دا کار کوي د هغوی بنیادی مقصد د دې هیواد او د بلوچستان تعمیر او ترقی مخنیوي کول او اړې غړې پیدا کول دي نو موجوده حکومت او امنیتی ادارې ټول په دې معاملې کې متفق دي او ان شاء الله د بلوچستان ټولنه او د دې ځای ولس به جړلی وباسي او بهر به وغورځوي اوس هغه وخت راغلی چې ولس نور دوی پیژني دوی یوازې ترهګری کوي خلک وجنی د دوی مقصد یوازې له بهره پیسې اخستل او په اجرت باندې کار کول دي
ظهور بولے دیول د وفاقی او صوبائی حکومتونو دی طرف ته خاصه توجه ده چې په کوم سیمو کې د بدامنې واقعیت کیږي هلته د ولس ساسودګی لپاره کارونه وکړي نو موري زیات کړه چې دوی د تګوري چې دغه ډلو ته وسله او امداد لکه مخوا را روان دي چې د مخې نیولو لپاره حکومت تل کوششونه کوي په اسلام آباد کې د امنیت او امن سیړنیزې ادارې د جنوري په شپږمه په 2021 کال کې د امنیتي پیښو په اړه په خپل کلنی رپورت کې ویلیو چې تیر کال د ترهګرۍ په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی د رپورت له ارقامو سره سم په 2021 کال کې 209 بریدونه شوي چې پکې 15 ځانمرګي حمله شامل وي په رپورت کې ویل شوي چې په هغو بریدونو کې 315 دیش کسان وژل شوي چې د 2020 کال د شمیرو پرتله پکې 25% صدا اضافه شوه د رپورت د شمیرو تر مخه بلوچستان تر ټولو ناکره رسوبه و چرته چې تیر کال تر ټولو زیات یعنی 100 کسان په 103 بریدونو کې وژل شوی د دې ترڅنګ په بلوچستان کې تر ټولو زیات کسان په وسلوالو بریدونو کې ژوبل شوی هم وو
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي
مشال لري تاسو غوږی د خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کتاب لوستنې دود ته د ودی ورکولو لپاره یو پالیسی جوړوي که څه هم دې پالیسۍ ته حتمی شکل نه دی ورکړل شوی خو جوړونکي وایي باید د لایبرریو مشران د دې پابند کړل شي چې مطالعاتي غونډې را جوړې کړي د غراز لایبرری انټرنیټي کړل شي بلخوا بیا د کتابتون مشران وایي چې د حکومت لخوا د مالی فنډونو د کمی او نه پاملرنې له کبله دوی کتابونه نه لري او له کبله یې لایبرری شړې پرتې دي تفصیل اسرائیل مومن راکوي
د خبر پختونخوا حکومت د جنوري په شلمه اعلان وکړ چې دوی به د خبر پختونخوا ریډینګ یا مطالعه پالیسی جوړوي د پالیسی هدف په پبلک یونیورسيټو او کالجونو په لایبرریو یا کتابتونونو کې موجود نیمګړتیاوې لمنځه وړل او په داسې طرز لسره جوړول دي چې زیات نه زیات خلک ورته د کتابونو لوستلو لپاره ورشي د دې پالیسۍ جوړولو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی زده کړو وزیر کمن خان بنگش په نگرانۍ کې یو مشورتي کمیټه جوړه کړل شوې چې پکې وغړي دي د دې کمیټې یو غړي شفیق ګګیانی په 29 جنوري مشالې ډوټول چې دوی به په 45 ورځو کې یاد پالیسۍ جوړوي شفیق زیاته کړه د کتابتونونو بیا فعالولو لپاره ضروری ده چې لایبریریان یا کتابداران او مطالعاتي ډلې یا بک کلب جوړ کړي.
خبردار چې کم لائبریریو کې کم لائبریریان حکومت طرف نه اپوائنٹ شوی پکار چې دل لګول کې دا اکټیو کردار ادا کی او صرف استاد لائبریری مینټین کول او د کتاب د کټګرایزیشن نه هټ کې دې د کلب د بک کلب چې کم فعالیت دی پای باندې ځان پوي کی.
شفیق وايي کتابتونونه باید خپل کتابونه په انټرنیټ واچوي چې دا رنګ ډیرو خلکو ته ورسیږي. خود پیښور پونتونو د مرکزی لائبریری مشر یا لائبریریان عنایت جان وايي کتابتونونو ته به هله لوستون کې ورزي چې کله هلته د هر قسم تحقیق او مطالعې لپاره زاړه او نوي کتابونه مجلې او نور مواد موجود وي. نوموړي په 9 جنوري مشال ډو ټویل چې په 13-15 کلونو کې صوبایي حکومت د دوی د لائبریری مالی فنډونه او یا فیصد رقم کړی دی. دا وای د دوی لائبریری ته ځکه څوک نه ورځي چې دوی سره د زده کوونکو د نوو کورسونو مطابق کتابونه نه وي.
پرچیز اف بوکس لپاره چې کوم فند دی، پرچیز اف نیوز پیپر لپاره یا جرنل لپاره، ریسرچ جرنل لپاره یا میزین لپاره چې کوم فند د حکومت د طرف نه ملاویږي، نو زه به دا غوښتنه کوم چې د هایر ایجوکیشن کمیشن د طرف نه دی سپیشل بجټ چې کوم دی د لایبرری لپاره د یونیورسيټي په بجټ کې انکلود شي.
ان اجن وايي په خبر پښتونخوا کې غټي لایبرری نه هدیشتي او زیاتره د مالی فندونو له کمی سره مخ دي. د مردان نمبر 2 کالج لایبرریان احمد علي وايي د خبر پښتونخوا ریډینګ پالیسی خګام دی، خو که واقعي صوبایي حکومت د کتاب لوستنې کلتور ته وده ورکول غواړي نو په کار ده چې اول د لایبرریو ودانۍ جوړې کړي او بیا ورته کتابونه ورکړي. د په خبره په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 600 کالجونه دي او په دې کې له نیمایي زیاتو کالجونو کې کتابتونونه ودانۍ هم نه لري. نوموړي په 9 جنوري له مشال ډو سره په خبرو کې د خپل کالج د لایبرری په اړه ویل.
زمون کالج یو په یو کمره کې ودانۍ شي چې کتابونه پکې په خودم نراجعه که ما پا کشورم کنم دیگه دیگه به برای حال تو خیلی دارن و ما آده که حال خود تک دارن خود صرف لیبری بایی و نه تک با نیم کامری
په پیښور کې د سرحد بونتونو زده کوونکي مصباح الدین عثمان خیل اهم او په 9 جنوري له مشال سره په خبرو کې د پبلک لایبرری په اړه ورته څرګندونه وکړي او زیاته کړه چې حکومت د کتابتونونو ښه کول لپاره عملی ګامونه واخلي.
کار ده چې د خیبر پښتونخوا څومره لایبرری دي دا د وخت مطابق هغه ډیجیټلایز شي، په دې کې جدت راوړی شي، دي ته نوې نوې بوکس راوړی شي، داسې ماحول په دې کې جوړول چې سټوډنټس کم دي یا یوت چې کم دي هغه دغه لایبرری ته راشي او په دغه کې کین او په دغه کې زده کړې وکړي.
مشال ډو د خبر پښتونخوا د اعلی زده کړو وزیر کامران خان بنګشو د یادو زده کړو او لایبرریانو څنګ لپاره د صوبایي اسمبلی د کمیټې مشري مدیحه نثار او نور غړو ته یې په لزګونو واره فون وکړ خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړل. البته د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړي غازی غزن جمال په 9 جنوري مشال ډو ته وویل چې په جدید دور کې د لایبرریانو ډیجیټلایز کول ضروری دی او دوی پر دې لاس پورې کړی دی.
ټایم ډیر بدل شوی دی او مونږ ډیر مخکې طرف ته لاړو غوا نه اوس خو نن سبا هر یو شی ډیجیټل شوی دی، کاغذ مونږ کتابونه هم تاسو ګوره.
د خبر پښتونخوا ریډینګ یا مطالعه پالیسی جوړولو لپاره د جوړې مشورتي کمیټې غړی شفیق گگیانی چې مدني فعال هم دی وایي دا او د کمیټې نور غړي یې په رضاکارانه توګه وړیا دغه پالیسی جوړوي. د په خبره دا ځکه چې یو ټولنه هم د کتاب لوستنې پرته پرمختګ نشي کولی.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په ځحال دي
خوارډونه ملاوي شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغوت ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې لپاره پیغام سره راغلي.
د
هنر لار تشدد نه لري لار
پر دغو او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼم او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
مشال لته تاسو غوږی په پیښور کې د سحر لسنی بجې شي بي دي د خبرونو لنډیز بابا. دا خبر پختخوا د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي راتلونکي اونۍ با د بلدیاتي ټاکنو د لومړي مرحلې د کامیابو نوماندانو سرکاري اعلامیه جاری کوي. دا خبر پختخوا په ولس زلو کې د 2021 کال د دسمبر 15 بلدیاتي انتخابات شبي وو. په دې کې درې قبایلي ضلع مومند، باجوړ او خیبر هم شامل وي. دا خبر پختخوا د انتخاباتو د کمیشن وایي سلیمت پرون مشال دوی د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو د نتایجو د ځنډیدو وجه دا ده چې هغوی ډیر په احتیاط نتیجې ترتیبوي. په پاکستان کې پتیرو چلو شو ساتونکو د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړ شوي دي. د کورونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې نن ویلي چې پتیرو چلو شو ساتونکو د کورونا وایرس 2009 او بیا تازه پیښې سب شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهیسې د پیښو رسمي شمیر 1400 اوخته دي. خو له دې ناروغۍ 2,80,000 نه زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. له ارقامو سره سم د له دې ناروغۍ د مړو شوو کسانو شمیر 9,278 ته رسېدلی ده. په خبر هاي کورد د پاکستان محصولات او یا مخابراتو اداري پی ټي ته پرون امر ورکړ چې د لنډو ویډیوګانو شریکول اپلیکیشن ټیک ټاک باندې د غیر اخلاقی ویډیوګانو خپرېدو مخاوني سي. د پاکستان جیو او ډان پرون خبر ورکړ چې په خبر هاي کورد په ټیک ټاک د غیر اخلاقی مواد مقدمي تحریری حکم جاری کړ. د طالبان حکومت وايي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مو یوسف په بیلابیلو برخو کې افغانستان ته د همکارۍ ژمنه ورکړه. خاغلی یوسف پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته سفر وکړ او یوې سرچینې مشال لوتویل چې نن به یې هم لیده کاته دوام ولري. د طالبانو مرستیال وین بلال کریمی بیگا مشال لوتویل چې پاکستانی پلاوی د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنیفي او د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره جلا جلا غونډې وکړي. د زیاته کړه هیله لري دا بخي نتیجې ولري. د برتانی وزیر اعظم بورز جانسن وايي د اوکران په وړاندې د روسیې د دښمنۍ د مخنیوي لپاره په ختیځ اروپا کې د فوجیانو جنگي بیړیو او جنگي الوتکو ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته کړې. او د پاکستان سوپر لیگ د وم پړاو سیالو کې پرون ملتان سلطان او کوټا ګلیډیټرز خپل لوبي وګټلې. نن بعد د پېښور زلمی او اسلام آباد یونایټیډ لوبډلو ترمن سیالي کیږي. دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو قدرمن ودونکو لژمن سره سم وزارت او نيز خبرونه د مشال ته راړه لاندې بحث تر خبرو. دا نننی بحث کې په پاکستان کې د درغلي او زیاتې دوه پاړه د شفافیت نړیوال ادارې یا سازمان د رپورت د وزیر اعظم خان په سیاست باندې چل شوی دی. د خبرونی کوربا عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
د مشال ترنل لاندې بحث کې د عبدالحکیم کاکړ سلامونه ومني. په پاکستان کې له هغه وروسته سیاست بیا زیات تود شوی چې د جنوري پر 15 نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کلنی ریپورت کې ویل په پاکستان کې په 2021 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په 180 هیوادونو کې پاکستان په 130 درجه راغلی چې همدا درجه پر اوسش کال 134 وه. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې د کابلای وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی دی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي چې دای اوربندي د درغلیو یا کرپشن تورونه پوری کوي خو هغه د تورونه تل رد کړي دي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه ریپورت د عمران خان حکومت او سیاست له یو نوې چیلنج سره مخامخ کړي دي. پښتانه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلی یا کرپشن پر ضد سیاسي بیانیه ته څومره ضربه یا گزار ورکړی دی. دا او نورې پښتنې د مشال تورن لاندې بحث کې په پېښور کې خبريال او سیاسي چارو څېړونکو محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبريال فدا محمد سره څېړو. دا وخت دواړه راسه د ټلیفون په لاندې محمود جان بابر سیب او فدا محمد سیب تاسو تر کله وایم. خوشاله اوسې فدا احمد صاحب تاسو ته راځم مامو جان بابر صاحب سوال دا دی چې تاسو وینئ چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل دا رپورټ راغی د پاکستان د درجه چې دا غو پکې 14 درجه تر تیرو کلو په مقابله کې کم سوې دی، یعنی پکې کرپشن زیات سوې دی، درغلي زیات سوې ده. خو د عمران خان ټول سیاست د خپلم دا داوه کوي چې هغه د کرپشن خلاف باندې راڅرخي. خپل دغه ریپورت لره تکثر اوس دی په حکومت کې دی او د په حکومت کې درغلي دی ستې تر رسیدلې ده. دا د لپاره څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي حواله؟ بالکل تاسو ته وایم مامو جان بابر صاحب.
ډیره مننه، السلام علیکم تاسو تاسو ته. اصل کې خبره دا ده چې د هر کور یو بنیاد دی کنه، د هر ادارې یو بنیاد دی، هغه شاته یو سوچ دی. موږ داسې جوړو نو موږ د دې ځینې اوسه جوړول غواړو. د دې پاکستان د پاره چې کومه نقشه عمران خان جوړه کړې وه، او دا هغه نقشې په بنیاد باندې هغه ټول دنیا ته غله ویلي، هغه ویلي چې بس ټول پاکستان کې موږ ښه یو بل په وړو سندا سیستم چې د پاکستان خیال ساتي، هغه غلا نه کوي، هغه غلا نه دي. نو هغه باندې هغه میاں نواز شریف خلاف هم هغه دا بیانیه مخې ته راوړې وه، او دوی دا خبرې کړې وې چې موږ سره داسې ثبوتونه دي چې که موږ راغونو به د ملک سره دومره پیسې به واپس راشي چې موږ به قرضې به هم د بهر ملکي ختم کړو، پاکستان کې به هم بالکل هر څه ټیک شي. نو هغه هم اونې شو. بیا د دې نه علاوه دی د پاکستان چې کوم غټ د پولیټیکل یعنی سیاسي جماعتونو هغه ټارګټ کړي د پاره چې د خلکو پام غینه وړي او دې تر راشي، او په دې کې د دوی امداد هم وشو. لکه د دې نه مخکې په دې نوم باندې په پاکستان کې د چا امداد نه شوی، د اصغر خان په نو چې هغه هم دا یو بیانیه وروړي وه، او دا چې کوم دغه قسم بیانیه چې کومې دا چې په پاکستان کې د تاریخ دا چې د سرکاري حمایت به رسېل کنه،
یعنی د کرپشن خلاف،
د سرکاري حمایت نه حاصل، د کرپشن خلاف، د غلا خلاف، د دروغ او د غلا غدو خلاف، نو دا دندل دی چې لکه پاکستان کې چې
دا د پاره یعنی څومره غټه ضربه یا گزار دی په سیاسي
باندې. دا دغه غلا چې د پاره ټول کې غټه خبره ده چې یو کور په دنیا باندې ولاړی کنه، پلر باندې ولاړی، یو یو ډاڼه باندې ولاړی، لاندې نه ډاڼه ختم شي، کور به څنګه پاتې شي؟ مزدوري اصلاحي جواز دې رپورټ نه پس هغه زما په خیال باندې څه نه پاتې کیږي چې په پاکستان کې نور حکومت وکړي. او کدی دا وایي چې موږ د بهر ملکونو یا د انټرنیشنل ادارو د رپورټونو نه منو، نو د دې نه تاسو که خیال کړی وي دا فدا سي تبعیات دي، یو څلور شپږ ورځې مخکې یو رپورټ مخکې تر راغلی چې هغه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د خلکو د ترقۍ د معاشي ترقۍ دا چې دا خشوي ده، او دا وځه دم زیاته شوې ده، او د دې لپاره د خلک دا نه وي چې پاکستان خراب شي. نو هغه رپورټ باندې خو وزیر اعظم په خپل مبارکین د خلکو نه غوښتو، او دا هم چې وګوره کنه زموږ په حق باندې څومره ټیک ویلې کېږي. بیا کله چې دا ونې او بوټي بیا چې لګولې، نو هغه لپاره ډبلیو ډبلیو اف ټیک کله خپل د دې په حق باندې یو بیان ورکړو. په پاکستان کې د عمران خان سره براتونکو نه ونې ډېرې زیاتې خشوي، او دلته به د انوایرمنټ او د ماحول به ډېر زیات خشي. د دې نه علاوه آی یو سی این رپورټونه رپورٹ آئی کہ کم کی جدید حکومت دا کردار سائنہ کی گی چکن دا سی رپورٹ رہا چھنو پا دی رپورٹ بانے بیا دی ہوئی چھنے دا ٹک نہ دے
ہم دے تا برازم ہے مامو جان بابر صاحب زه منس کې بخښنه غواړم مداخله وکم، زه به فدا محمد صاحب تور سم بیا تاسو ته راځم ځکه تاسو هم دا نقطه ما غوښتل چې تاسو څخه سوال پکې وکم، خو بیا به هم کوم. فدا محمد صاحب لکه مامو جان بابر صاحب خو خپل په دې سیاسي اړخ خبر وکا، لکه ترانسپیرنسی انټرنیشنل خو په ټوله دنیا کې دا ګوري، زربلج اوریدونکو ته وضاحت وکم چې په کوم ملکونو کې پرسپشن انډیکس ودی ته وایي، یعنی د درجه بندی خلک څنګه ګوري چې هلته کرپشن څومره دی. نو په دې کې بیا د مختلفو نړیوالو ادارو رپورټونه راخي او دغه رپورټونو ډیټا راخي، نو بیا پر هغه باندې یو پرسپشن یا د تاثر په بنیاد باندې چې کوم رپورټ جوړوي نه پاغه حساب باندې پاکستان جوړ کړی دی. خو ستاسو په خیال باندې دغه چې کوم راغلی دی، آیا رښتیا هم دغه رپورټ دغه سی یو تاثر په پاکستان کې موجود دی؟ تاسو خپل اقتصادي چارو باندې رپورټینګ کوي چې په پاکستان کې کرپشن د عمران خان په حکومت کې ختم شوی نه دی، یو حال دا چې دی د کرپشن خلاف راغلی وو.
یا دا اصل کې دا د حکومت خوش قسمتي به وایو یا د عمران خان خوش قسمتي به وایو چې لکه مختلف وقت وقتوں کی دا آڈیٹر جنرل پاکستان سے یہ جگہ ادارہ دا دی رپورٹوں نے ہم راغلی دی اور ہے کہ ویلی شیوی دی جتلانے محکمہ کے کرپشن زیاد شوے دے اور مختلف ادارے یا دکھلی دی جے کہ کرپشن زیاد شوے دے کہنا دا دخل آڈیٹر جنرل رپورٹوں نے ہم راغلی
دا پاکستان
ہو آغا آڈیٹر جنرل رپورٹوں نے چی کم راغلی ہو اور آغا میڈیا کے آغا شان کوریج نہ ملاوے گی سنگ بچے محکمی حکومتوں کے خلاف دا سے میڈیا عمران خان اور دی حکومت خوش قسمتی دارا چی یودا سے وقت میں لو شوے یودا سے موقع میں لو شوے دا دی رپورٹوں باندھے آگ شانکار ہو نشو آگ شان دا ہائی لائٹ نشو یہ سنگا دا پکارو یا مخ کے بسن کے دل نو اقتصادی لحاظ سرا یا سیاسی لحاظ سرا ظاہر خبر دا ہر چیز جو اقتصادی اثر ہی گیا سیاسی اثر ہی نو پائے کہ خدا رچے آغا سر پدی پدی حکومت باندے دغرا نگے اصل خبر دا رہا کہ عمران خان دا پالیٹیشن نزاد یو سیلیبریٹی دا دا کرکٹ یو مشہور کھلاڑی پاتے شوے دے اس دا سیلیبریٹی خپل پولیٹیکل ڈائنامکس دا آغا دیو ڈائنامکس دا سیاسی سڑی جی کم دے دا آغا خود جی کنا نو دا عمران خان خوش خوش قسمتی دا دا کہ یو خود تا دیر فرینڈلی اپوزیشن وقت ملو شوے دے اپوزیشن ہم خلق ہو جی دلتا نہ صرف حکومت سیلیکٹڈ دے بلکہ دا اپوزیشن ہم سیلیکٹڈ دے کنا دغه شان یو ډیر خوا اپوزیشن وقت ملو شوے دے یا میڈیا ہے ډیر زیات را دو متعلق کی تو میڈیا دا داغه ډیر دغه دی مدد دے خبر اچے یو پرسپشن دے یاد دے یو دچکا دا یو دغه دے اخلاقی طور سره بالکل محمود جان بابر سے صحیح دے اخلاقی جواز خود حکومت دی ہی لگا کرے گی پورا مخی حکومتوں کی وجہ درجے بندی کی کردار نو یو دو درجے فرق برات ہو یا وہ یو درجے راگ یا بد وہ درجے راگ یا بدری درجے راگ دس دن پورے ڈیڑھ زیاد تھے دے پہ چھو گورے ڈیڑھ زیاد تھے یا پھر در کی داؤ پھر رپورٹ راگ لی انہوں نے دیوی جی چونکہ نون لیگ حکومت پھر شوی دی دا زکر دا پرفیکشن دار آگ لی دی چی داغی آگا کاتے لا روانے ہوئے نا نو خبر دا وچ درجہ بندی کے خو مونگا ډیر زیات لکه شپارس درجه ډیر زیات دي دا کمی نه دي کنه او بل خبر دا دا چې دا کرپشن اکثر په هغه دي کیږي چې کم ترقیاتی کارونه ډیر زیات روان دي اوس دا کرپشن دا سه دي چې دا زیات شوی دي ترقیاتی کارونه ترقیاتی بجه کوم
دې نقطې ته راځم دا تاسو فدا احمد صاحب دا تاسو ډیره مهمه نقطه کا او زغواړم چې په دې تاسو لږ په تفصیل خبر وکي هم دا سوال به درځه کوم په بل دغه کې محمود جان بابر صاحب فدا احمد صاحب خبر لاړ خو دا به پر مخ مسره چیړو سوال دا دی چې د عمران خان چې حکومت دی لکه د اطلاعات وزیر دی فواد چودري هم دا وایي چې دا ریپورت سي دی هغه د مالی بدونوانی خبر نه کوي بلکې دی وایي چې زمو په جنو ادارو کې دغه راغلي دی او دوی هغه کوشش کوي او د دې ترڅنګ د دې په جواب کې هم د جنوري په 15مه نیټه د پاکستانی وزیر اعظم د سیاسي چارو څکم سلاکار دی شهباز ګل د په ټوئیټر پاڼه باندې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د پاکستان برخې څکم همکار دی عادل ګلانی په دې رپورت کې به د هم په لبرخه چولې د پراغې تنقید کړی دی او دا یې ور باندې تور لګولې دی چې عادل ګلانی یو وخت کې شهباز شریف چې دی هغه په سربیا کې سفیر کړی وو او دی وایي چې دا رپورت ګلانی چې دی دا د شریف خاندان لپاره لیکلی دی نو لیکن هغه په دې اړه باندې کوم ثبوت نه دی ورکړی چې هغه څنګه لیکلی دی نو د حکومت لخوا ځه خو دغه رپورت چې دی د دې چې کوم مواد دي یا خو دا کم شودل کېږي چې دا دومره غټ نه دی یا بیا وایي چې دا رپورت د دوی ضد لیکل شوی دی د شریف خاندان نو دا خبره ستاسو په خیال باندې تر کومه ځایه پورې وزنداره ده
نواز شریف کی کوم ډیر زیات ایکسس وکړ نه د ٹرانسپیرنسی انټرنیشنل دا چې کوم کوم ځای نه دی یا دی د ګاډی د هغه ایکسس افراد ته حق دی شي رسیدل دا ادارې چې کمی ته دي خپل یو بین الاقوامی ساکري او هغه ساک دی د افراد د پاره د مخ خد نه خرابي او دې د پلانینګ چې کوم دی نو دا د دې نه مخکې هم دې کله هم د دې رپورت نه رات کړی پر هغه وخت پورې دا خو مونږ ګورو ماته سره سات مخکې دا خبر وکړه چې کوم رپورټونه د دې د خوښي نو هغه ته خو دې ورغاړې ورغاړې وځي کنه او چې کوم رپورټ یې ډیر بد شي یا د دې لپاره ټیک نه وینو هغه خبره دې کی ځکه تاسو ګورئ کنه څو سره وایي چې یاره بس ما سره دا ټول سودا چې کوم ده نه دا سودا را سره اندازې شي دا مخکې سره را شي هغه چې دا سودا چې کوم دا ټول غلطه ده چې څه ته دا خو ته دا سیس نه خرڅې ته خپل ته خرڅې لګې نو د عمران خان چې اخلاقی د پیوزی باندې ادریدل او وزارت عظما باندې کیناستل هغه ټول هغه چیلنج کړی شوی دی. یو بل خبرې ته وزیر تاسو پام وګرځوم کنه چې ګوره د ترقیاتي کارونه هم دي نه علاوه تر اوسه پورې د دوی د وښو له بازارت پر باندې آډیټ هم نه دی شوی. هغه چې کوم کیږي کنه نیپ چې کوي یو بل کې یو بل کې چې هغه ګور یا پکې کرپشن لټوي هغه هم د خلکو نه دي لټولي. ځکه چې په دې کې په درجنونو داسې کیسونه دي چې خپله د حکومت خلکو تورونه لګولي دي. د بی آر ټی کې هم غلا شته، په ملنجبه کې هم غلا شته، او د دې نه علاوه د هلیکاپټر هم عمران خان صاحب استعمال کړي. دا ټول خبرې لا د دې وختونو به راوځي، لا نه دي راوتي. دې کې یو بل خبرې ته د خلکو پام نه دي. هغه دا دی چې په پاکستان کې کوم دلته زمونږ خصوصا په خیبر پښتونخوا کې خلک دا ګیلې لري چې دلته کومه برتی کېږي لګیا ده، نو په برتی کې هم پیسې اغوستل کېږي. او زه پکې په خپل داسې خلک ته تیر کې انصاف پیژنم چې خپلو خلکو باندې دوی چته یې غوي وي چې دوی په دې کارونو کې چې کله دوی تاسو په کولګي وچ د حکومت دې شي کوم پتن چې دوباره راشي کرا نه شي. اوس خلکو دا کارونه شروع کړی دي ټیکې چې کومه ورکړې کېږي. ما په خپل کتل دې ځوانان الکان بداسي چې خلکو په غیبه باندې ګوتې کې خو دا زموږ د دې ځی مشر دی د سر کې ستاسو په دې ځان کې ټیکه کې دومره پیسې واغسته دوامي سته باندې چې کوم کارونه کېږي لګیا په هغه باندې خلک ګوتې چتې لګیا دي. او پر دې کې په خپل دننه خلکو ګوره زمونږ د صوبې په گورنر باندې د پارټۍ خلکو د ویل چې دې پیسې هغه سیلته امیدوار درولې دي. کرپشن نور تاسو څه غواړي لګیږي لکه کوم دینه ده فرشته خو نشي راتلی کنه. په تیری کې صاف خپل خلک وي زمونږ د دې خلکو د زمونږ مشران دي دوی دلته اوس هغه باندې عمران خان غلی شو. خپل د عمران خان په وخت کې د چینی سکینډل کې جنګیر ترینو خسرو بختیار دي اونیولې شو، عمران خان صاحب غلی شو، نه علاوه د پټرول په کرایسس کې کوم خلک اونیولې شو. اوس د دې نه ټولګي غټ مثال بل څه دی چې د عمران خان د کرپشن بیانې ناکامه شوې چې په خپله د ویغه شهزاد هنو دا چې اوس د اعتصاب کې کوم سپیشل اسسټنټ او معاون خصوصي
شهزاد اکبر
ور شهزاد اکبر د دې چې کوم دی د دې یو خطرناک کار بل څه شوی دی. دوی ویل چې د بهر په مدد سره به هلته د نظام انصاف په استعمالو بهر شکمې پیسې دي ابر وړو. تاسو په خپله وګورئ په لندن کې د دوی د غلطو پالیسو د وجې نه چې کومې پیسې به دوی روړي الټه دوی هغه پیسې ورکولو باندې مجبور شو. تاسو په خپله هغه کیسونه کتلي دي مونږ کتلي دي چې کوم ځای مو له دوی تلل هغې په ذریعه باندې به مونږ دا پیسې
مامجان بابر صاحب مننه ډیر زبې هم راځم تاسو ته. فدا احمد صاحب تاسو خبر وکړه که مامجان بابر صاحب بل خوا ته اشاره وکړه چې کوم ترقیاتي کارونه دي تاسو ول چې نشته نو دا کولای نو کرپشن به نور هم پراخ خو مامجان بابر صاحب وایي په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی ځینې الزامونه په پارټي کې دننه لګي چې یاره پلانکي دومره ټیکو کې پیسې واغسي خیر دا خو باقاعده یو تحقیق غواړي ثبوت باندې رسول غواړي خو دا الزامونه دي تر اوسه پورې. ستاسو په خیال باندې آیا تاسو دا خبره کوله چې د مرکز په سطح باندې ترقیاتي کارونه نشته کاغه تاسو لږ وضاحت وکړي کنیو کرپشن به نور هم زیات وي یعنی تاسو که دغه لږ نور هم واضح کړئ.
او لکه دا خبره ده کنه چې دا نن لږ د حکومت چې وو د دې نه مخکې د نواز شریف حکومت چې وو نو هغه باندې تورونه چې لګېدل د کرپشن نو خلکو دا یو دغه پرسپشن وو یو خیال وو چې وایي ځکه کرپشن به کړي چې ترقیاتي کارونه کوي ترقیاتي کارونه دې لري لپاره کوي چې کې دي هغه کمیشن اخلي او کیک بیک اخلي او داسې غونډه الزامونه به لګېدل کنه او تر اوسه پورې هغه ثبوت چا پیش نه کو کنه لکه تحریک انصاف وی چې موږ سره ثبوتونه نشته موږ حکومت کې راځو موږ سره دا دغه کو کنه لکه دغه مختلف قسم دغه کول او اخر دغه چې کم دی دی دا حکومت کې راغره به نو لومبي د وکاله کې خو د ترقیاتي کارونه شي ویني کنه او به شي تقریبا هغه ته وایي چې فریز اوس کې سو پروجیکټ روانې وي دا نواز شریف د دور روانې ونه هغه دي تنه سم طریقې سره مکمل کړی او سویا مکمل کړی او بیا هم دي خپل انیشیټیوز ډیر کم دي هغه کې د زوایم څخه نش برابر دي ځکه چې یو غادي ټولې پیسې چې کم د کرونا وي بس دا غیم پتر لګي چې هغه چرته تللی وي هغه په سبا نه استعمال شي وي دي په هغه باندې تورونه لګي دا شان چې کم دی دا ډیر سيزونه نور دي چې د یو شیل د پاره پیسې راغلي شوي دي. ترقیاتی بجټ هم په هغه باندې دا تورونه لګي چې هغه ترقیاتی بجټ څه شته هغه پتن لګي. هغه دی بجټ چې کوم ډیفیسټ دی د بجټ چې کومه خساره ده نو هغه پې پوره کوي که نه. نو دا قسمه خبرې راغلی دي او دا قسمه خبرې ځکه پټی دي چې د محبوجان صاحب بابر محبوجان بابر صاحب خبره بالکل صحیح ده چې هغه آډټ هم داسې نه دی شوی په صحیح طریقه باندې. ډېر داسې سیزونه چې هغه به نورو حکومتونو خلاف یو ډېر اهم الزام به جوړېده هغې باندې هغې باندې به هغوی په بیک فوټ تللو. هغه دې حکومت کې نه کېږي او هغه دی کې ډېر حده پورې چې کوم دی کنټرول خبره ټوله دا ده چې دا حکومت چې راغلی وو نو دوی یو کوشش دا کړو چې څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته هر چیز تیار ملو شو نو دغه شان به په اقتصادي توګه باندې مونږ ته هر چیز تیار ملاوېږي. دا دې یو خیال وو او اقتصاد کې به مونږ چې کم دی نو دومره دغه نه کوو ځکه چې مونږ ته به هر چیز څنګه سیاسي توګه باندې مونږ ته لاره هواره شوه په سیاسي توګه مونږ حکومت راوسو دغه شان به اقتصاد هم چې کم دی نو په خپله دې مونږ ته چټکي او مونږ به دومره کار نه کوو که نه. ټیم چې کم دی د عمران خان د کرپشن په دغه باندې د عمران خان ډېر غړي چې کم دی هغه دې دی وي چې هغه د کرپشن الزامونه پرې ولګېدل تورونه پرې ولګېدل د هغې په وجه هغې د خپل سیټونو نه لرې کړل شول که نه. خو آیا هغه چیزونه بیا منطقي انجام ته ورسېدل؟ هغې ته سزا ملو شوه؟ هغې ته خو لاړل د کیبینټ نه لاړل خو هغې ته سزا ملو نه شوه. نو دا ټولې دا خبرې دي چې دې سره چې کوم دی د هغې هم چې د کرپشن نارې وهي هر حکمران یې وهي اپوزیشن یې وهي نو پاکستان کې د هر چا کاروبار کې دی. دا تقریبا چې ووایه چې زمونږ زه به ووایم چې په ماتیا صدا یا 70% زمونږ کاروبارونه چې دي دا په نان ډاکومېنټډ اکانمي دی زمونږ که نه. د کرپشن نارې چې ته وښې نارې سره هسې هم په اقتصاد کې نیګیټیو دا راځي یا چې ته داسې نارې وښې چې تا سره ثبوت نه او ثبوت د سره نه وي او ته دا نارې وښې نو دا اقتصاد دپاره نور دغه راځي. نو د هغې دا وجه وي چې بیا چې کوم بین الاقوامي ادارې یا د نړیوالې ادارې نو هغې بیا په ملک ته ډېر په ګرانه باندې هغې ملک انویسټمنټ کېږي او هلته خلک چې کوم دی روزګار مومي او نوې نوې چې کوم دی کارخانې جوړېږي یا نوې نوې پراجکټ جوړېږي.
مننه فدا محمد صاحب. تاسو ته راځم یو دوه درې سوال نور هم دي خو اول به یو اعلان واورو بیا زما بوجان بابر صاحب ته به دې اعلان وروسته ورځم بحث کې لس منټه نور هم شته نو اوس به یو واره دا اعلان واورو بیا مامو جان بابر صاحب تاسو ته راځو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شپه په لمو سرسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال تران لاندې بحث اوري ز عبدالحی کاکړم. موجوده د پاکستان کې لاغورست سیاست بیا توڅوي چې د جنوري پر 15مه نیټه د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل نړیوال کننی ریپورت کې ویل په پاکستان کې په 2020 کال کې د نورو کلونو په مقابله کې درغلی یا کرپشن نسیات شوی دی. په ریپورت کې ویل شوی چې په یو سل اته هیوادونو کې پاکستان یو سل څلوېښتمه درجه ته رسیدلی چې همدا درجه په روسوش کال یو سل څلوېښت وه. درغلی پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه وه چې له کبله وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د نوموړي ټول سیاست د مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي د مشرانو پر ضد راڅرخي او دا تور لګوي چې دوی درغلی کړی ده خو هغوی دا تورونه رد کړي. خو د شفافیت نړیوال سازمان د تازه ریپورت د عمران خان حکومت له یو چیلنج سره مخامخ کړی دی. پوښتنه دا ده چې د ریپورت د عمران خان د درغلی پر ضد سیاسي بیانې ته څومره ضربه ورکړي. دا نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. مېلمانه مو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال فدا محمدي دواړه را سره دي. محمود جان بابر صاحب، سوال دا دی چې کرپشن یا درغلی کېږي په پاکستان کې که داسې تورونه وي او دا ثبوتونه وي، نو د دې پر عام خلکو باندې، پر عامو انسانانو باندې، پر عام پاکستانیانو باندې اثر په کوم شکل کې وي؟ تاسو وینئ د دې اثر څنګه وي؟
د دې خبره نفسیاتي اثر ډیر زیات دی نه. ځوان کول چې کوم دی نو هغه دا ګوري چې ما ته موقع نه ملاوي لګیا ده او سړی چې هغه سره زما نه کم دی په نمبرو کې په نورو معاملو کې, او هغه ته سیز ملو شو, هغه پیسې استعمال کی, هغه سیاسي اسګلوسوخ استعمال کو, هغه چې سمکه خو هغه ته هغه ملو شو, د باندې نه سیاسي اثرات راشي, دی بیا د اسکار پاتې نه شي. خو دا د دنیا یو واحد ټولو کې غټه واقع ده. که تاسو دې ته غور وکړئ چې په دنیا کې کوم ملک تباه کوي, کومه اداره تباه کوي, نو کم کوم سړی پاس کې نه وي چې کم پوهېږي, او چې کوم هوښیار خلک یې هغه اغلان دي وساتي, یا کم کوسته پکې زیات حصه ورکوي, او دا چې کوم هوښیار کوم چې کار چلولی شي دله حصه مه ورکوي, نو دا معاشره به تباه شي. نو د دې معاشره د تباهۍ یو غټه نښه پکې دی چې په دې کې انصاف نشته. انصاف په دې کې په دې معنی باندې نشته چې که چېرته یو ځوان دلته په دې پېښور کې په موبایل په غلا کې نیولې کېږي, نو هغه اونیولې شي, خلک هغې له ګوري چې دی اونیولې شو, دی جیل ته لاړو, دی په جیل کې میاشت هم تېره کړه, خو هغه په مخامخ باندې پاکستان حکومت او د خلکو په خرچه باندې چلودونکو گورنر هاوس او په نورو ادارو کې په سرکاري خرچه په بجلی استعمالولو او روټۍ خوړو والا سړی چې کوم دی هغه باندې دا ګوته کېښودی شي, د دومره کروڑ روپۍ واغسته یو سړی باندې ټکټ خرڅ کو, هغه ته هیڅ سمونه ویلی شي. دې سره معاشرتي او نفسیاتي او سیاسي تنزل د خلکو په ځن کې راځي, او دا معاشره کې بیا د کردار ادا کولو لپاره خلک نور مخکې نه راځي. هغه وایي چې مړه په دې کې څه نشي کېدی, چې څومره ډېر غلا کولی شي نو ته به ډېر مخکې ځي. نو دا هغه څیزونه دي که د دې لاره چا ونه نیوه, او هغه ټول جماعتونه خصوصا د طریقې انصاف هم د جماعتونه زیاتې موارد دي. دې وخت کې دلته ځوان چې کوم دی هغه دې وخت کې ډیمورالایز دی, هغه زړه غورځېدلی دی, او تلی بېللی ده. هغه ته دې خبرې پته ده په دې ځي کې کومې نوکرۍ به چې راځي, یا خو به هغه په سیاسي اسګلوسوخ باندې ملاویږي. یو یو ایم این ای په حق لباندې ما ته پخپله د تحریک انصاف خاص رهنماګانو ویلي چې دې د کلاس فور نوکرۍ په 15 لک روپۍ باندې خرڅه کړې ده, که نه بیا د دې نه علاوه سیاسي اسګلوسوخ نه د پیسو نه علاوه که تاسو وګورئ دلته خلکو له ډبل ډبل درې درې ځل بیا نوکرۍ ملاویږي. پاکستان کې یو ادارو نه خاص ادارو نه ریټایر شوی خلک دلته په نوکرو کې ناستي. ما ابل ورځ سړی ته په سړک باندې ځان سره په ګاډي کې کینولې, استاد باندې ولاړو, مل کارته چرته دی ویل په فرانسیس کې کوزې کې ملکین راځه زبې بوزم بارانو. مو ولې څه کار کې وای, د پلان کې اداره کې کار کوم. نو مو ولې دې خو دې عمر دې نو څه کار کې پیر دې د پلان کې ادارې نه ریټایر شوی مو بس اوس دلته دوباره واغس پچ راځه بس دلته راځه کار کوه. نو یې الته پنشن مله مو دلته تنخواه مله دا الکان ګوري, دا هر څه دا خلک ګوري. لګي بیا د عمران خان کې
دا محمود جان
غلی پاتې کېدل, دا ابلوز هغه بیان چې زه صرف وزیر اعظم هاوس کې ناست موزه تماشې ګورم, ځوان ته پاره دا ډېر غټ پیغام دی چې دا سړی ویلی و چې زه به تاسو ساتم, دې ناستې په آرام په التناسې د تماشې ګوري, او دا ارڅ کېږي. او اخرنۍ خبره به زه کوم, تاسو دا اخرنۍ انتخابات وګورئ بلدیاتي, که نه په دې کې هغه خلکو چا چې په عمران خان په تېرو الیکشنو کې ګټلی وه هغه هم د هغې نه وروستي شوه سرکاري, هغې ته به حمایت حاصل لرو. نو هغه دا ټولې خبرې هغې هم د دوی نه مایوس شوي دي. نو چې کله کارکردګي یو سړی نشي خولی, نو په اوورال ټوله سوسایټي باندې دا
مننه ډیره مامو جان بابر صاحب. فداومت صاحب تاسو اقتصادي چار چړی د کرپشن یا د غلاو او غدیو اثر پر نفسیاتی څه دی, یا پر کردار څه دی, یا د خلکو د ډیمورالایز کول, یا دغه حوصله ورلاندې کول, هغه باندې څه دی؟ مامو جان بابر صاحب خبر وکړه ستاسو په اقتصادي اړخ باندې دا پر خلکو باندې څنګه اثر کوي.
معاشی ګوره معاشی هو دای کنه چې کم دی کې کرپشن دی, نو الته کې ګوره غټ غټ انویسټمنت ناراضي, او نوې نوې چې کم دا غري خلک دي, نوې نوې کارخانه دي, یا خپل خلک چې کم خپل خلکو سره پیسې والا خلک دي, هغه په ملک کې پیسې نه لګي, انویسټمنت نه کوي, دا غي انویسټمنت نه کوي, دوه وجې چې کم نوې روزګار نه ملاويږي. چې کم ځای کې کرپشن دی, نو الته کې غټ غټ انویسټر چې هغه انټرنیشنل دي, هغه هیواد والے دي, بینالاقوامی والے دی, یا نن لوکل دی, اغه په ملک کې دنه کې کم دی, نوې نوې پروجیکټونه نه کوي, نوې نوې کارخانه لګي, چې نوې کارخانه لګي روزګار نه پیدا کیږي. نو دغه غټه خبره پکې ده, دا بیا چې کم ستا ټیکسونه راځي, ستا کم ډیوټیانه راځي, هر قسمه کې کم راځي, هغه هغه قسمه نقصان رسی, دا هغه کرپشن د وجه دې قسمه نقصان رسی, دا ټول شیزونه پدې کې راځي.
مننه ډیر فدا محمد صاحب ستاسو, مامو جان بابر صاحب دواړو ستاسو, ځکه چې وخت را سره کم دی. بهرحال ستاسو مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیستله, خوشاله اوسئ او شروز درته غواړم. اوریدونکو تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوري په پاکستان کې د سیاست تود شوی دی دا ځکه چې د جنوري په 15مه نیټه د روڼتیا نړیوال سازمان ترانسپرنسي انټرنیشنل په خپل رپورټ کې ویلي ول چې په پاکستان کې په 2020 کال کې د نور کلو په پرتله درغلي یا کرپشن زیات شوی دی. د درغلي پر ضد مبارزه هغه مهمه نقطه و چې لقبل وزیر اعظم عمران خان په واک کې راغلی. د رپورټ د عمران خان حکومت یو چیلنج سره مخامخ کړی. پوښتنه دا ده چې د رپورټ د عمران خان د درغلي پر ضد سیاسي بیانې ته څومره ضربه یا گزار ورکړی دی؟ دا نور پوښتنې مو په دې بحث کې څرلې. میلمانو مو خبریال او څېړونکي محمود جان بابر او په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه خبریال فدا محمد. بحث په دې ځای پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وای.
تاندې هیلې
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار پورز له مشال رادیو نه.